بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په سره نه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمین او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه منه. عزیزانو، نن د خالی یا شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې دریمه د 1400 درې څلوېښتم هجري قمري کال د سفر د میاشتې لا تلسم او د 2020 میلادي کال د سپتمبر لا 25 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدلی شي، بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د نړۍ د کړکیچونو په اواری کې د ملګرو ملتو پر رغنده او جدي رول د ایران ټینګار تر عنوان لاندې ده. د دې وروسته هم بیا د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا به هم درته د سیمې په اقتصاد کې د ایران د زی په حق ده یو پروګرام وړاندې شي، او په پای کې هم د ایران د دافع هوا سیستم په ارتباط ځانګړی پروګرام اوریدلی شي چې په همدې سره زموږ دا یو ساته سارانه خبرونه هم سرته سپار سټوډي ډاټ کام سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درکتی چې تاسو په درنې او سیمه تازه خبرونه او نو ډېر جالب مطلب اوریدل شوی. ایزانو یو لنډ دمه کو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی امیر عبداللهیان ویلی چې د امریکا کلچار د ایټمی خبرو اترو نتیجه جوتی. طالبانو له ایران او روسیې سره د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی او طالبانو له پاکستانه بخنه وغوښته. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا کلچر د ایټمی خبرو نتیجه جوته. د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان همدار از ویلی شي ایټمی خبرو ته د بیرته ستنیدا لپاره د غور په حال کې یو. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې په ویانا کې ایټمی خبرو اترو ته د بیرته ستنیدا لپاره د غور په حال کې یو. هغه په دې خبرې سره چې په ویانا کې ایټمی خبرو ته د بیرته ستنیدا لپاره د غور په حال کې ویل چې باید د ویانا د ایټمی خبرو اترو د زنډیدا او د نتیجې د معلومیدا په تمه کې اوسو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په شپږ اویمې غونډه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې د افغانستان د بدلونو په هکله هم د ایران د دریس په هکله ویلي چې د ایران دغه اصولي دریس چې په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت به یوازې د ټولو قومونو په ګډون سره د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدا په سیوري کې تامین شي، دقیقا د هغه سمزي خودنه کوي چې پکې ولاړ یو. خاغلی حسین امیر عبداللهیان ویلي چې مونږ په افغانستان کې لا ټولو لورو سره ارتباط لرو او ټول لوري دغه موضوع ته هڅو. هغه ویلي چې د کرونا ویکسین په ارتباط هم مثبته تجربه لرو او زیاته کړه چې بانکی کارونه او تخنیکی اقدامات تر سره شوی دي چې په دومره اندازه واکسین ایران ته رسیدلی او تر راتلونکي میلادي میاشتې پورې هم د ضرورت وړ نور واکسین هیواد ته وارد شي. طالبانو له ایران او روسیې سره د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د ایرنا لا راپورټ سره سم د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ټینګار کړی چې په افغانستان کې د طالبانو ډلې موقته حکومت له تهران سره هیڅ اختلاف نه لري او له ایران سره په پیاوړو اړیکو پسې دی. مجاهد د خپلو خبرو په بل برخه کې له روسیې سره د دغې ډلې اړیکو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې طالبان غواړي چې له روسیې سره په لوړه سویه اړیکې ولرلی شي. د جوت کړه روسیا د طالبانو ضد بایکاټونو په کمولو کې د افغانستان او ملګرو ملتو ترمنځ د میانځګړي په توګه عمل کولی شي. طالبانو د اگست په 15مه په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړ او نیواګر امریکایي عسکر له شل کلن پوځي شتون وروسته په شرمون کې ډول له افغانستانه ووتل. زمونږ غلا تهران نوري. طالبانو له پاکستانه بخنه وغوښته. د افغانستان د شفقانه خبري آژانس له راپور سره سم طالبانو ډلې د پاکستان د بیرغ د شلولو په اړه د خپلو څو غړو د اقدام په دلیل له دغه هیواده بخنه وغوښتې ده. څه موده مخکې د پاکستان لخوا د بشر دوستانه مرستو 14 ټرکونه د تورخم له لارې افغانستان ته ور داخل شول چې طالبانو د پاکستان بیرغونه له ټرکونو راکوز او هغه وشلول. د طالبانو وندي مجاهد ویلی چې طالبانو له دغه کړچاره حیران دي او اړوند کسان نیول شوي دي. د طالبانو وندي مجاهد لخوا په خبرې شوي خبرتیا کې همدار از راغلی چې پوهی ګوچې زمونږ پاکستانی ورونه او خويندې خپه شوي دي، لاغو بخنه غواړو او داسې په خبر بیا هیڅ کله هم ونشي. افغانستان کې به د اعدام یا پانسی سزا بیا پیل شي. زمون خبري الوی د طالبانو په تیر حکومت کې د دعوت و ارشاد امر معروف او نه یعنی منکر ادارې مشر وی افغانستان کې به یو ځل بیا د پانسی او بدن غړې غوڅولو په څیر سزا ورکول بیا پیل شي. مولا نوریدین ترابی چې اوس د طالبان حکومت کې د زندانونو ادارې مشر دی، لای اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د امنیت لپاره د بدن غړیو پرې کولو سزا اړینه بللی ده. نوموړي وایي چې ښایي دا ځل به د تیر په شان دغه ډول سزاګانې په محضر کې نه ورکول کېږي، خو نوموړي د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال د سزا ورکولو پر څرنګوالي نیوکې رد کړي دي. نوموړي وایي چې هیڅوک یې باید مونږ ته راونه خی چې زمونږ قوانین باید سړول وي. مخکې دغه ډول سزاګانې یا د کابل سپورټ لوبغالي کې ورکول کېدې او یا هم د ښار په جامع عیدګاه کې عملي کېدې. هغه مهال ترابي د دعوت او ارشاد امر معروف او نهی عن المنکر ادارې مشري هم کوله او د عدلیې وزیر هم پاتې شوی. نوموړي نوم د ملګرو ملتو په هغه لیست کې شامل دی چې بندیزونه پرې لګېدلې دي. لا ای پی خبری آژانس سره مرکه کې نوموړی وایي چې په لوبغالي کې زمونږ له خوا د سزا پر عملي کېدو هر چا نیوکه کولې، خو مونږه د دوی د قوانینو یا سزاګانو په حق له هیڅ نه دی ویلي. ترابي وایي د طالبانو وزیران اوس په دې حق له بحث کوي چې آیا دغه سزاګانې به عام محضر کې ورکول کېږي او کنه، او په وینا یې دوی به په دې تړاو یو سیاست هم جوړ کړي. د اګست په 15مه نیټه چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړی، د دې ډلې په حق لا یو شمېر راپورټونه خپره شوي چې وایي بشري حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. همداراز زیارت ورځ د بشري حقوقو څار ادارې خبرداري ورکړی چې طالبانو په هرات کې کور په کور د یو شمېر پیژندل شویو ښځو لټون کړی، له کوره بهر یې ښځې په تګ راتګ بندیزونه لګولي او د غراز د خځو لپاره د کالیو او پر د لړکی بندیزونه هم لګولي دي. مخکې د اگست 15مه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د هزاره لګکی اړوند نه کسان پر ډلیز وژل کې لاس درلودلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان مرشي میرمن اگنیس کالامار له دې پیښې وروسته ویلي چې دا بېرحمانه وژنې د طالبانو پخوانی ریکارډ را په یادوي او د طالبانو واکمنې د بوګنوونکي وضعیت په لور یوه اشاره ده. د پایراکې په حسینی ویرجنو د داعش ترهګرو حمله ناکامه شوه. د تسنیم خبري آژانس د راپورټ سره سم د عراق د ملي امنیت سازمان په دیاله صوبه کې د 40 په حسینی زائرینو د حمله لپاره د دایشی ترګرو د حمله د شنډولو خبر ورکړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې دایشی ترګرو د دغه وحشیانه حملو پلان جوړی، خو دا په وروستي ورځو کې څو هم ځل دی چې د دایشی ترګرو حملو مخه نیول کیږي. د سفر په شلمه چې د 2020 میلادي کال د ستمبر 28 نیټې سره برابر ده، د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام او دغه حضرت د وفادارو یارانو شهادت د څلوېختی ورځ ده. په دغه ورځ د عراق د بیلابیلو سیمو او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په میلیونونو ویرجن ځانونه کربلا ته رسائی، خو دا دوهم کال دی چې د کرونا ویروس د خپریدا له امله اوس دغه مراسم د پخوا په شان نه ترسره کیږي. امریکا دی کنګل شوی پیسې افغانستان ته ورکړي. په کابل کې سلګونو ځوانانو او خلکو د یو لاریون په ترسره کولو سره له امریکا وغوښتل چې د افغانستان څخه د پاسه 9 میلیارد ډالره کنګل کړي مالی زیرمې طالبانو ته په اختیار کې ورکړي. دغه لاریون د جمعیت اصلاح سازمان د ځوانانو څانګې نجم بللې و چې یو شمېر دینی عالمانو او صرافانو هم پکې ګډون کړی و. دا دونوالو د امریکا حکومت وغند چې د دوی په خبره په غیر قانوني او ظالمانه ډول د افغانستان پیسې کنګل کړي او د خلکو ژوند یې له کړکې سره مخامخ کړی دی. د نجم مشر ټینګار کړی چې د داسې دباونو په واردولو به امریکا په افغانستان کې خپلو شومو او سپیرو موخو ته هیڅکله هم ونه رسیږي. اعتراض کوونکو خبرداری ورکړی چې د امریکا لوخوا به طالبانو ته د کنګل شویو پیسو نه ورکول انساني غمیزه رامنځته کړي چې ملامتي بیا د امریکا په غاړه وي. امریکایي چارواکي بیا ویلي چې یادې پیسې به طالبان لخوا د نړیوالو غوښتنو ته د غاړې ایښودلو تر مودې پورې کنګل وساتي. د یمن حکومتي ځواکونه مهرب ولایت ته نږدې شوي دي. العالم چینل راپورټ ورکړی چې د یمن پوځیانو او ولسی کمیټیو په بیلابیلو سیمو کې د پرمختګ په دوام کې هم دا اوس د مهرب ولایت 43 کیلومترې ته رسېدلی دي. د یمن د ولسی کمیټیو ځواکونه او حکومتي عسکر د مهرب ولایت د جنوب د العبدیا سیمې او د غراز د الجوبا سیمې د ځنو برخو له نیولو وروسته اوس د مارب ولایت 43 کیلومترې ته رسیدلی دي. د یمن د جنگ د تبلیغاتو کمیټې هم د البیزا ولایت د ځنو برخو د ازادولو او له دغو سیمو د سعودي عربستان او اماراتو د ائتلاف ځواکونو او د هغوی د ترګرو ګوډاګیانو د تختیده عکسونه هم خپره کړي دي. ځایي سرچینو ویلي چې د یمن ځواکونو په لابدیا سیمه کې حمله وکړه او په سلګونو وسلوال ګوډاګیان ورته تسلیم شول. دا د دې محل خبرونه لپاره پاملرنه مو یو دنیا مننه.
سیاسی تبصره
د نړۍ د کړکیچونو په حل کې د ملګرو ملتونو پر غندا او جدي رول د ایران ټینګار د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوال امنیت او سولې سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د نو وختونو ملاتړ او دغه نړیوال اورګان د سرمنشي د به طرفه او منصفانه دریځونو هرکلی کوي. د ایران د بندرنیو چارو وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورغلی دی، د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتری سره په کتنه کې په دغه ټکی ټینګار وکړ. هغه جوته کړه نن سبا له فلسطین رانیولې تر سوریه، یمن او افغانستان پر لبل هر وخت څخه زیات د ملګرو ملتونو منصفانه او مسؤلانه ګډون او د رغنده او جدي رول لوبولو ته ضرورت شته. حسین امیر عبداللهیان وویل د سیونست رژیم د جنایتونو او د نیواګرو اقداماتو په دلیل له لسیزو وروسته اوس هم په فلسطین کې انساني حالت ډیر خراب دی او نهایي حل لاره باید د فلسطین د اصلي اوسیدونکو لخوا د رایو اچول د ټول پوښتنې ترسره کیدل وي. هغه وویل چې له بده مرغه ملګرو ملتو په تیر وخت کې منفعلانه عمل کړی او زه هیله من یم د ګوتریش په پړاو کې دغه روده بدله شي. حقیقت دا دی چې په تیرو څو لسیزو کې دوو سترو ښکارندو یعنې نیواګرۍ او ترهګرۍ په نړۍ سیوری غوړولی او د دغو بهیرونو دوام ډیرو هیوادونو ته جدي تاوانونه رسولي او ایران هم د امریکا د ترګرو اقداماتو او د بایکاټونو هدف ګرځیدلی. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخوانی کماندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی ترور چې له داعش او ترګرۍ سره په مبارزې کې په سیمه کې مهم رول لوبوو په دوی کې یو مورد دی. قاسم سلیمانی دوی پوزی سټراتیجی جوړون کی پتو غلا تر اگر سره په جنگ کې د امریکای د اګانو دروغوالی ښکاره کړ او هغه کرخې چې قاسم سلیمانی د مقاومت په جغرافیه کې انزور کړي د سیمې د ویشل لپاره د امریکا او د اسرائیلو پلان لامات سره مخامخ کړ. هغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای ویلي چې شهید قاسم سلیمانی هم د خپل ژوند په وخت او هم د شهادت په وخت استکبار ته ماتې ورکړه.
د تاریخ پانا
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی پیرزوینې و منې عزیزانو و سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې د یمنېټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 13 او د 2021 میلادي کال د ستمبر 15 نیټه ده. یو زر څلور سوه شپږ کاله مخکې د 10 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 13 نیټه د یو روایت پر اساس د اسلام د ګران قدر پیغمبر او د حضرت امام علی علیه السلام ملګری او صحابي اویس قرنی په صفین جنگ کې شهید کړی شو. هغه د یمن په قرن کې ژوند کاوه او یو تقوادار او زاهد کس و. وایس قرنی د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سره لزیات مین سره د خپل ناروغ مور د خیال ساتلو په خاطر د خدای د رسول په لیدو کې بریالی نشو، خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تل وایس قرنی په لوی والی یاد کړ. هغه د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ل رحلت ورسره د حضرت امام علی علیه السلام ل عملګر سره یو ځای شو. په صفین جنگ کې چې د حضرت امام علی او د معاویه د لخکر ترمنځ وشو، وایس قرنی چې د امام علی علیه السلام په لخکر کې و شهید شو. یو سلو دیش کال وړاندې د 1446 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 13 نیټه د اسلام یو لوی عالم علامه میر حامد حسین موسوی هندی په هند کې وفات شو. هغه په 1446 هجری قمری کال کې په هند کې وزیږید او په فقه، حدیث، کلام او نورو دینی علومو کې ډیره پوهه درلوده. میر حامد حسین خپل ژوند د دینی علومو په زده کولو او د کتابونو په تالیف کې تیر کړ. د میر حامد حسین تر ټولو مهم اثر اوقات الانوار په نامه یو ارزښمنه او لویه ټولګه ده. اسفار الانوار او شمع المجالس د هغه نور کتابونه دي. واتیا کال مخکې د 1414 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په دریمه نیټه ستر فقیه آیت الله میرزا عبدالقاسم کبیر قومی وفات شو. آیت الله شیخ ابوالقاسم کبیر قومی په 1228 کال کې زیږیدلی او په قوم کې له ابتدایي او لوړ زده کړو وروسته په نجف اشرف کې د آیت الله میرزا خلیل تهرانی نجفی، اخون ملا محمد کاظم خراسانی او سید محمد کاظم یزدی او په تهران کې د میرزا محمد حسن اشتیانی له محضره ډیره ګټه پورته کړه. د حضرت امام خمینی، سید محمد رضا ګلپایگانی، اخوند ملا علی حمدانی او سید مصطفی صفائی خان ساری پشان نور په لسهاو فاضل عالمان د دوی شاگردان وو. آیت الله کبیر قومی د بلاخره د 1213 مریز کال د تلی په دریمه نیټه چې د 1315 هجری قمری کال د جمادی الثانی له 15 سره برابر ده په 3 کلنۍ کې حق ته ورسید او په قوم کې دفن شو. نه او یا کال مخکې د 1221 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په دریمه نیټه په غمام همدانی مشهور ایرانی شاعر او ادیب محمد یوسف زاده په همدان کې وفات شو. غمام همدانی په منطق، اسلامي فلسفه او ادبیاتو په تیره بیا فارسی شعر کې ډیر مهارت او پوهه درلودله. هغه له ادبي فعالیت نه علاوه د مشروطه ډیر ولولناک مبارز و، خو کله چې مشروطه انقلاب بېلاریتوب ته تیل وحل شو او د استبداد مزدوران د هغه دغه غورزنګ په مشرانو کې راغلل، نو غمام همدانی له سیاسته څنګ ته شو او د ټولنیزو تعلیماتو نشرولو او ادبي فعالیت یې مخه کړه. یوازنی اثر چې له غمام همدانی څخه پاتې دی د هغه د شعرونو دیوان دی چې د هغه د شعرونو له دریو نه څه کم یوه برخه شعرونه پکې راغلي دي. د سیمې په اقتصاد کې د ایران زایګي. ډیر قدرمنو اوریدونکو اوس مو سلامونه ومنئ. عزیزانو وسم د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د سیمې په اقتصاد کې د ایران مقام یا زایګي په اکل له تاسو سره وژغېږو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
خګوردونکو د سیمې په اقتصاد کې د ایران د مقام د دیونه په پروګرام کې د جنوب لویدیځ آسیا سیمې د یوې بلې شتمنۍ یعنی د دغه سیمې د مادن د سرچینو او د مادنونو په هکله خبرې کوو. مادنونه د ځمکې پټې خزانې دي چې خدای پاک هغه د ځمکې په ټولې کورې کې خپلو ټولو بندګانو ته ورکړي دي. دغه الهي نعمت یو یا څو هیوادونو ته بیل نه دی. ډیری هیوادونه د خپل ځمکې پیژندنې او د جغرافیایي موقعیت په خاطر کم او زیات له دغو الهي شتمنیو څخه ګټه پورته کوي. د جنوب لویدیځ آسیا سیمې هیوادونه هم په ټول کې له دغه نعمت څخه ډیر برخور دي. په دغو اقتصادي سرچینو باندې په سم ډول پانګونه به د سیمې د هیوادونو لپاره ډیر اقتصادي ګټې، نږدېوالی او پیوستون ځان پسې ولري. د معدنونو سرچینې داسې مواد دي چې له ځمکې ترلاسه کیږي، لکه چې میز د ډبرو سکوره، وسپنه، تیل او نایابه فلزات، کوبالت، بوکسیټ وغیره وغیره. دغه مواد د ټولو محصولاتو په جوړولو کې د لومړیو موادو په توګه استعمالیږي. د نړۍ د معدنونو سرچینې په میلیونونو ډالره ارزښت لري.
دوستانو، په نننی اقتصاد کې د معدنونو سرچینې د نړۍ په اقتصاد کې د خوځښت پر رامنځته کولو او د معدن لرونکو هیوادونو په پراختیا کې مهم رول لري. معدنونه د ډیرو صنایعو د اړتیا وړ لومړیو موادو تامینونکي دي. د د یو هیواد د معدنونو د سرچینو رایستل او په صنایعو کې د هغو کارول د کار روزګار د رامنځته کولو د ملي ناخالص تولید د زیاتېدا صنعتي ځان بسیاینې او د سړي سر عاید د زیاتېدا په معنا دي. د نړۍ په اقتصاد کې د دغه برخې د اهمیت د درکولو لپاره کافی ده پوه شو د نړۍ د صنعت د مالی گردش کابو 10% برخه د معدنونو د برخې د مالی گردش په خاطر ده. د ترسره شویو جاجوونو پر اساس د نړۍ د ناخالص تولید 15% د معدن له برخې سره اړوند دي چې د انډوله پایداره کار کسب کیږي. په نړۍ کې کابو 10 میلیونه خلک نیغ په نیغه د معدن په برخه کې په کارونو بوخت دي. په دغه برخه کې د کرهنې، د روزنې، توریزم او د بانکونو له برخو سره په پرتله کې د غیر مستقیم کار وزګار ضریب زیات دی. د جنوب لویدیځې اسیا سیمې هیوادونه د معدنونو د سرچینو د درلودلو په وجه له یو بل سره ډیر تفاوت لري. د ایران او د افغانستان په شان ځینې هیوادونه د معدني موادو لوړ ظرفیتونه لري او د عربستان او ترکیه په شان یو شمیر هیوادونه کم شمیر معدني سرچینې لري. د غراز د مرکزی آسیا هیوادونه د وسپنې معدنونه لري، لکه څرنګه چې د قزاقستان په ختیځ کې د وسپنې معدنونه شته، په ازبکستان کې د مسو معدن شته، په قزاقستان کې د زینک او د بوکیست معدنونه شته، په قرقیزستان او ازبکستان کې هم د کانو او د یورانیمو معدنونه شته، او په ازبکستان، قزاقستان او قرقیزستان کې د سرو زرو معدنونه هم شته.
ګوردونکو، ایران او افغانستان داسې هیوادونه دي چې د معدنونو شنه زرغونه لري، یعنی د شنې زرغونې په شکل کې معدنونه لري. افغانستان د معدنونو له پلوه د نړۍ یو شتمن هیواد دی. د افغانستان خلک په میلیونونو ډالر ارزښت سره د معدني موادو د خزانې د پاسه ژوند کوي. افغانستان بشمیره معدنونه لري. د امریکا د ځمکې د پیژندنې د ادارو د مطالعاتو پر اساس افغانستان داسې هیواد ګڼل کیږي چې په نړۍ کې د مسو د لاس نه خوړلیو د تر ټولو سترو معدنونو خوند دی. د افغانستان هرات ولایت د سرو زرو، د وسپنې او د مسو په شان د بیلابیلو معدنونو د لرلو له پلوه د هیواد د معدنونو په مهمو مرکزونو کې ګڼل کیږي. افغانستان دغه راز د یورانیم او د بډایه زیرمو څخه برخور دی، او لاسته د راغلیو اطلاعاتو پر اساس د افغانستان یورانیم په نړۍ کې تر ټولو ښه کیفیت لرونکي یورانیم ګڼل کیږي. په کلي توګه د افغانستان د معدنونو زیرمې د وسپنې، د غیر وسپنې، د تیلو، ګازو او د ګرانبیه کانو د معدني موادو په څلورو ډلو باندې ویشلی شو. د افغانستان د معدنونو تر ټولو مهمې زیرمې وسپنه، سورب، زینک، مس، کرومایټ، سره زر، سپین زر، پلاتینیم، یورینیم، الومینیم وغیره دي. افغانستان د ګران بیا کانو په زمینه کې په سیمه او نړۍ کې خاص شهرت هم لري. زرګونو کاله مخکې د مصر خلکو د ملکای نپرتیتی او د اختانون د مجسمو په سترګو کې د افغانستان لاجورد استعمال کړی و. د زمرودو په شان د افغانستان ځینې معدنونه نړیوال شهرت لري. نن سبا افغانستان د زمرودو، د یکوتو او د لاجوردو په شان د ګرانبیه کانو او د نورو ډیرو ښکلیو کانو په شان د ښکلیو جواهراتو په لرلو سره په دنیا کې د ګرانبیه کانو او د معدنونو او د جواهراتو د تولید د کوتو په توګه مطرح دی.
په افغانستان کې همدا اوس هم ډیر معدنونه شته چې تر اوسه لاس نه خوړلي پاتې شوي. څو کاله مخکې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د معدنونو په باره کې په یوه راپور کې ولیکل چې د افغانستان په جنوب کې د لیتیوم، د وسپنې، د مسو، کوبالټ او د سرو زرو د زیرمو سرچینې تر دې حده ده چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند سویه او حالت ښه کولی او افغانستان د نړۍ په یوه شتمن هیواد بدلولی شي. د افغانستان د مادنونو شتمنۍ د سلطګرو هیوادونو او دوی ته د اړوند ځواکونو د شتون لپاره قوي انګیزه ده. د امنیت نشتون او د بیخبنایانو کمزورتیا د افغانستان د معدني صنایعو او د مادنونو د نه پراختیا مهم عامل ده. د افغانستان په گاوند کې ستر هیواد ایران پروت دی. داسې هیواد چې په کابو اتش پیته ډول ډول معدني مادو د لودلو سره 10 میلیارده ټنه کشف شوي ذخایر لري او په 2014 میلادي کال کې د 710 میلیارده ډالرو په ارزښت د 50 میلیارده ټنه بالقوه زیرمو په درلودلو سره د نړۍ په 15 معدني زیرمو لرونکو هیوادونو کې شامل دی. ایران د سیمې په هیوادونو کې لومړنی هیواد دی چې خپلو معدني ظرفیتونو ته په پام سره یې په خپلو علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې 100 کاله مخکې د مځکې د پیژندنې او د معدنونو په څانګه کې د تدریس او د زده کړې کار پیل کړ. د ایران څخه د پاسه 50,000 انجینریانو او ټکنیسینیانو د معدن د میټالوژۍ او د مځکې د پیژندنې د کار پیژندې په څانګو کې روزنه او زده کړه کړې دي. د ایران د دغه پام وړ متخصص ځواک پښتون سره سره د سیمې هیوادونه کولی شي د معدن په برخه یا د معدني صنایعو په برخه کې د پانګونې لپاره د ایران له دغه باسواده او روزل شوي انساني ځواک څخه ګټه پورته کړي. د سیمې په نورو هیوادونو کې دا ډول پوتانسیل او بالقوه نشته. د ایران د مځکې د پیژندنې ځانګړیو شرایطو ته په پام سره او د سیمې په هیوادونو کې له نورو معدني پوهو سره یو ځای د هایډروکاربون بډایه سرچینو د درلودلو په دلیل د پانګونې لپاره له ځانګړي مزیت څخه برخور دی. په دې ډول چې په نړۍ کې ځینې کار پیژندې ایران د تیلو بډایه هیواد نه بلکې د معدنونو هیواد ګڼي. د نړۍ د معدنونو کابو 90% په ایران کې دی. په ایران کې تر اوسه ژور او عمیقی اکتشافات یعنی کیندنې نه دي ترسره شوي. د ایران د اکتشافاتو او کیندنو متوسطه عمق او ژوروالی له 100 مترو کم دی.
پګورې دونکو دا په داسې حال کې دی چې په دنیا کې د اکتشافاتو متوسط عمق او ژوروالی 100 متره دی. پر دې اساس کار پیژاندي باوري دي د ایران حقیقي مدني زیرمې او ذخایر په پریکنده توګه د تصور له حد څخه زیات دي. ایران د نړۍ د مسو د سرو زرو او د اوسپنې په کمربند او ترانګې باندې پروت دی او دا د هر ملت ارزو ده چې په خپل هیواد کې دا ډول ذخایر ولري چې وکولی شي د دغو زیرمو په فعالولو سره هیواد پراختیا ومومي. ایران د معدنونو د اکتشافي ذخیرې له نظره د نړۍ په 4 نمبر او د زیرمو د تنوع او ډول ډولوالي له پلوه د دنیا په 10 نمبر کې ورغلی دی. دغه را د موجودو شمیرنو پر اساس ایران د معدنونو د ذخیرو له نظره د دنیا په 10 غوره هیوادونو کې شامل دی. ایران د مسو د سورب د زینک د مالګې د ګچو ګوګړو یعنی ګوګرد وسپنې او د یورانیمو په شمول د سرچینو او دغه راز د مالګې د دریاچي یعنی جیل په لرلو سره چې پکې د سلفیټ سوډیم پوټاشیم مینیزیم لیتیم وغیره شامل دي. دغه راز د ګچو د پولادو د الومینیمو او د ښکلیو کانو د معدنونو د لرلو له پلوه د نړۍ د معدنونو د لرونکو هیوادونو په سب کې شامل دی. د کارپیژاندو له نظره په ایران کې له 10 ډول ډول پیژندل شوي معدنونو مدو څخه یوازې 10 معدني مادې کا اکتشاف شوي معلوم شوي دي او د کار اخیستلو په پړاو کې ورغلي دي. نو ځکه خو په دغه برخه کې پانګونې ته ضرورت شته.
په ایران کې روزل شوی انساني ځواک او بډای معدنونه د معدنونو په برخه کې د هیواد د پام وړ دوه مزیتونه او ګټې دي. دغه دوه مزیتونو ایران په دې حوزه کې د پانګونې په بهشت بدل کړی دی. د ایران د تربیت او روزل شوي کاري ځواک شتون د سیمې لپاره یو بالقوه مزیت او ګټه ده. د ایران ګاونډي هیوادونه کولی شي د ایران له روزل شوي کاري ځواک څخه په استفادې کولو سره د خپلو معدنونو برخه فعاله کړي او د هغو له اقتصادي ګټو برخور شي. د غراز د ترکیې د سعودي عربستان په شان هیوادونه او د غراز د فارس خلیج د حوزې عرب هیوادونه چې په خپله د معدنونو د پام وړ سرچینې نه لري د خپلو اقتصادي ودې او پراختیا لپاره د معدنونو سرچینو ته ضرورت لري. د فولادو په شان په ځینو صنایعو کې د هغوی پانګونه سبب شوې ده چې د خپل د ضرورت وړ لومړیو موادو واردولو ته مجبور شي. ایران د فارس خلیج د عربو هیوادونو د دغو ضرورتونو د پوره کولو لپاره ښه سرچینه ده.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو د سیمې په اقتصاد کې د ایران د مقام په حق له دغه ځانګړی پروګرام پای ته ورسېدو. نور له تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. د دافی هوا سیستمونه ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ نن سبا په جنگونو کې دافی هوا سیستمونه د دښمن له هوایي ګواښونو سره د مقابلې او هم د جنگ د محاذونو په فضا باندې د دښمن د ولکې د مخنیوي په موخه ډیر مهم رول په غاړه لري. په دې لړ کې د ایران د جوړ کړو دوو دافی هوا سیستمونو په اکله له یوې ځانګړې وینا سره زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. په دې هیله چې د خوښۍ او استفادې وړ مو وګرځي. عزتمن اوریدونکو، په مختلفو سطحو د هوایی ګواښونو ورځ تر بلې زیاتېده او له حساسو او مهمو تاسوساتو او مرکزونو د ساتنې ضرورت سبب شو چې هوایی ګواښونو ته د غبرګون لپاره ډول ډول دافی هوا سیستمونه جوړ شي. د ډرون په تیره بیا د انتحاري ډرون او د ټیټ الوتک کوونکو توغندیو په برخه کې پراختیا لامل شوې ده چې په کمه ارتفاع کې هوایی ګواښونه ډیر اهمیت ومومي او د راډاري او دافع هوا سیستمونو لپاره په یوې مهمې ننګونې بدل شي. طبیعي خبره ده چې له دغو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د ټیټ لوړتیا دافع هوا سیستمونو ته اړتیا زیاته شوې ده. په مختلفو هیوادونو کې د ټیټي یا کمی ارتفاع د راډاري او دافع هوا سیستمونو د پراختیا لپاره تحقیقاتي کار د مختلفو دافع هوا سیستمونو د تولید او عملیاتي کېدو سبب شوی چې ځینو یې د جنگ په ډګرونو کې د تمې وړ کار کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت هم په دې لړ کې لوړ ګامونه پورته کړی دي. لا تپلی جنگ وروسته ایران د اف ام اتیا په نامه دافع هوا سیستم، د فرانسې د کروټال دافع هوا سیستم چینی نمونه ده واخسته. اف ام اتیا سیستم په 15 کیلومتر واټن سره له دیش نه تر شپږ زره متر لوړتیا پورې اهدافو سره د مقابلې توان لري. په ورپسې کلونو کې د ایران د دفاع وزارت د هوا فضا د صنعت ماهران په هیواد کې دننه د دغه سیستم د توان په زیاتولو کې کامیاب شول او د یا زهرا سلام الله علیها په نوم د فی هوا سیستم د همدغې پروژې محصول دی. یا زهرا یو بشپړ کورنی او ځایي سیستم دی چې د دفاعي اړتیاې د دافع هوا مرکز لخوا د هیواد د دفاعي صنعت ته مطرح شوه او بالاخره جوړ کړی شو. د دغه دافع هوا سیستم له مزایاو څخه د هغه متحرک او تاکتیکي والی او همداشان په هر ډول موسمي حالاتو کې د کارولو وړتیا ته اشاره کولی شو. د یا زهرا پروژې اوړمبنی محصول د 1908 کال په اوړي کې د دافع بریا په نندارتون کې وړاندې شو او بیا ورپسې بیا په ګڼو نندارتونونو کې د شهاب ثاقب په نامه د خلکو لیدو ته کېښودل شو. دا شان چې د دافع وزارت په دایمي نندارتون کې دافع هوا یو ثابت ځای ورته ځانګړی شو. د تکاملي پړاوونو له وهلو وروسته د یا زهرا دافع هوا سیستم د تولید لیکه د 1909 کال په سلواغې میاشت کې د ایران د هغه وخت د دفاع وزیر سردار احمد وحیدی پښتون سره افتتاح شوه. د هغه په وینا دا سیستم د تعقیبونې او د هدف ویشتنې قدرت او همداشان په ډیرې چټکۍ سره په یو وخت د ګڼو اهدافو د ورانولو توان لري. دوستانو، یا زهرا سلام الله علیها سیستم له چینی نسخه بیخی مختلف جوړ شوی دی او هم د ځایي تولید په وجه او د هدایتي یا ګایډډ طریقو د کارولو په وجه یو ډیر پرمختللی سیستم دی او د قیمت له لحاظه هم ارزانه تمامیږي او دا شانې په زیاته اندازه د استعمالولو امکان برابریږي. یا زهرا پروژې په یواد کې د لنډ واټن دافع هوا سیستمونو په ډیزاینینګ او تولید کې پرځان د بسیاینې کړۍ بشپړه کړه. د سیستم په خاتم الانبیا دافع هوا قرارګاه کې او د ایران په دفاعي یونیټونو کې پراختیا پیدا کړې ده. په ورپسې مرحله کې هم د هرز نهم دافع هوا سیستم په نامه د پرمختللې نمونې طراحۍ پراختیا وموندله چې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران په هوایي ځواک کې استعمال شوې ده. د ایران د دفاع وزارت د صنایع لخوا جوړ شوی د یا زهرا د کمل ورتیا دافع هوا سیستم د لنډ واټنه دفاع په برخه کې یو اغیزناک وسله ګڼل کیږي. د دافع هوا سیستم په لنډ واټن کې د الوتکو، چورلکو او ډرونز په شان د دښمن د ډول ډول هدفونو د پیژندلو، تعقیبولو او له منځه وړلو په قابلیت سره د خپل ډول یو کامیاب سیستم دی. یا زهرا سیستم د ایران له دافع هوا نیټورک سره د نخلېدو په وړتیا سره په هر موقعیت کې مستقرېدلی شي او خپل ماموریت ترسره کولی شي. له ګڼو هدفونو سره د نښتې او په یو وخت د ټولو له منځه وړل په مختلفو موسمي حالاتو کې کارول کېدل د عمل چټکتیا او بشپړه اټوماتیک تعقیبونه د دغه دافع هوا سیستم نورې ځانګړنې دي. په یا زهرا سلام الله علیها دافع هوا سیستم کې د استعمالدونکي شهاب ثاقب په نامه توغندي مشخصات په دا ډول دي: اوږدوالی 2.3 متر، وزن 15 کیلوګرام، چټکتیا 150 متر پر سیکنډ، واټن په ثانیه کې څلور سوه مترو په چټکتیا سره اهدافو په وړاندې اته زره او شپږ سوه متره یا په ثانیه کې د درې سوه مترو چټکتیا لرونکو اهدافو په مقابل کې لس کیلومتره د هلیکوپټرو په وړاندې یولس کیلومتره د نښتې زیات نه زیاتوالی لوړوالی پنځه زره او پنځه سوه متره او زیات نه زیات سپیډ څلور سوه څلویښت متره په هر ثانیه یا سکنډ کې د یا زهرا سیستم تر ټولو نوې او ماډرن نمونه یا زهرا درې یا هرز نهم نومیږي چې ډېرې منفردې وړتیاوې هم لري او د ابتدایي نسخې په پرتله ډېره پرمختللې ده. د هرز نهم په نامه د توغندوي دفاع سیستم د ایران د وسلوالو ځواکونو او دافع او د دفاع وزارت لخوا جوړ کړی دفاعي سیستم دی چې د 1991 کال د غوایی د میاشتې په دیرشمه نیټه د هغه وخت د دفاع وزارت او د دفاع وزیر سردار وحیدی او د سپاه د هوا فضا ځواک د قومندان سردار حاجی زاده پښتون سره یې مخکتنه وشوه او یو کال پس په همدغه نیټه یې په زیاته اندازه د تولید لیکه پرانیستله شوه. هرز نهم سیستم یو متحرک دفاعی سیستم دی چې په یوې لارۍ یا ټریلر کې ځای پر ځای کیږي. سردار وحیدی د دغه سیستم په اکله وویل دا دافع هوا سیستم چې د نهم امام حضرت جواد الاهمه علیه السلام په یاد او نامه هرز نهم نومول شوی د ایران د دفاع وزارت د هوا فضا د صنایع د ادارې د متخصصانو په لاس ډیزاین او جوړ شوی دی. دا یو پیچلی دفاعي سیستم دی چې په ټیټه هوا کې د نظر وړ اهداف معلوم او تعقیب کړي او په سمارټ اتوماتیک طریقه وولي. سردار حاجی زاده هم د هرز نهم سیستم په اکله څرګنده کړه دا بشپړ ځایي سیستم د هغو تاکتیکونو مطابق دی چې وسلوال ځواکونه یې کاروي. هرز نهم دفاعی سیستم یا د یا زهرا سلام الله علیها سیستم یو متحرک نمونه ګڼلی شو. البته په دې سیستم کې د یا زهرا سیستم په پرتله د توغندیو شمیر له څلورو نه دوو ته کم شوی دی او موخه یې د عملیاتو په ډګر کې د هرز نهم سیستم د تحرک د قدرت زیاتول دی. په دې سیستم کې کارېدونکي توغندي هم شهاب ثاقب میزایلو نه دي. هرز نهم سیستم د یا زهرا سیستم په افوته یو غیر فعال سیستم دی. د دفاعي سیستم یا غیر فعال والی ډیرې ګټې لري چې یو مهمه ځانګړنه یې د دښمن لخوا نه معلومېدل او نه پیژندل دي. د دغه سیستم کار داسې دی چې د هدف په لور د سپو د لیږلو پر ځای چې د هغه د ځای د معلومېدو لامل کیږي په نورو ځایونو کې د موجودو لیژوونکو څخه د لیژل شویو څپو کار اخلي او دا سیستم یوازې په راډاري ترلاسه کوونکي یا ریسیور باندې په تکیه سره په آسمان کې له موجودو اهدافو څخه د راستنېدونکي څپې ترلاسه کوي او د هغو په اساس د هدف معلومول او تعقیبولی شي. په هرز نهم سیستم کې الکترو اپ ټیکی سیستمونه کارول شوي چې د ابتدایي راډاري معلوماتو ترڅنګ د هدف د معلومولو لپاره د ضروري ډیټا د برابرولو کار ترسره کوي. د هرز نهم سیستم بل مزیت د توغندي له توغولو تر مخکې پورې د دښمن لخوا د معلومېدو د امکان نشتوالی دی. دا یو مهم قابلیت دی چې د جنگي سیمې شرایطو ته په پام سره د دښمن د رادار ضد هوایي تجهیزاتو لخوا د هرز نهم سیستم د ویشتل کېدو مخه نیسي. دا سیستم د الکترونیک جنگ په وړاندې هم بیخي مقاوم دی او دښمن له دغې لارې په سیستم کې ګډوډي نشي راوستلی. هم دایم ځانګړتیا یې سبب کیږي چې په معلوم کړو اهدافو باندې د توغندې د لګیدو امکان هم زیات شي. دوستانو د هرز نهم سیستم په اکله بل مهم ټکی د الکترو اپټیکی حسګرونو یا سنسرونو پراخ شتون دی چې د الکترونیک جنگ او هم دا شان په بد موسمي حالاتو کې په ښه توګه د خپل کار په ترسره کولو کې مرسته کوي. دا سیستم هم دا شان په حرارتي تجهیزاتو سنبال دی چې د شپې په وخت د هدف د معلومولو امکان ورته برابروي. د دغو جانبي سیستمونو واټن هم د رادار په شان د توغندې تر زیات نه زیات واټن یعنی له 11 نه تر 12 کیلومترو دی ترڅو د توغولو د تیاری لپاره پوره وخت ولري. د هرز نهم سیستم په نورو مزیتونو کې د هغه د زیات تحرک توان، د سیستم متحرک والی، د شپې مهال د کارول کېدو وړتیا، د هیواد له دفاعي شبکې سره د اتصال وړتیا، په غیر فعال توګه د اهدافو د معلومولو وړتیا او داسې نورو ډیرو وړتیاو ته اشاره کولای شو. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خاط او آباد اوسئ.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصري او نور مطلبونه ولولئ، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علامه مل او ملګری.